پاپن سن کې د سحر لاس بجې سویته سیاسي رادیو ته غوښیاست. السلام علیکم. بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوي د خوزینی راپورونه هم خبر ووري چې د انتخاباتي شکایتونو د سپټولو په اول ورځ د سباندې 15000 شکایتونه ثبت سوي دي. خبرونه په خبرونو پیلو. په فراه ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې تر 90 زیات وسلوال طالبان وژل سوي. د پکتیا امنیه قمندانۍ وایي چې پولیسو 800 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د پاکستان د اپوزیسون یو مخکښ غړی نیول سوی دی. د فراه ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر 90 زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په جلسو کې د طالبانو مهم مشران هم شامل دي.
بیشتر از 90 تن از دهشت افغانان طالب که
تر 90 زیات تروریست طالبان وژل سوي چې په جلسو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي، لکه د انارداری لپاره د طالبانو تشپنو ملسوال شیخ منصور، د شلو ولایتونو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مشر مولوي کامران، او د طالبانو بل کلیدي قمندان مولوي داوود. د فراد امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې د خاک سفید لپاره د طالبانو تشپنو ملسوال مولوي باری هم وژل سوی دی. محب الله محب وایي چې د دغو دریو میاشتو پر مهال په پوځي عملیاتو کې 23 وسلوال طالبان ټپیان سوي او 12 نور نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو په فراه کې د تلفاتو د وروستیو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د 300 معاصر سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږد لړۍ پیل سوه. د جوزجان د چارواکو په خبره د درزاب په انتن تپه کې د معاصره سو سرتیرو د انتقال لپاره د 209 شاهین قل اردو د الوتکو لومړنۍ الوتنې پرون ترسره سوې. د ولی ویان عبدالمعروف آزر تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل پریکړه سوي چې دغه سرتیری ژر تر ژره ولېږدول سي. د لېږد چارې پیل سوي دي. ډېر ژر به ټول هغه ځواکونه چې په درزاب کې دېره دي د شبورغان ښار مرکز ته انتقال سي. شغلی ازر که سم د انتقال سوی سرتیرو شمیر یاد نه کړ، خو ویل چې پاتې سرتیرو ته لازم اکمالات سوي او د انتقال تر مودې پورې به اړتیا ونه لري. درې میاشتې مخکې چې درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغله، هلته میشت امنیتي ځواکونه چې د پوځ سرتیري، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس پکې شامل وو، انتن تپې ته چې لوړه غرنۍ سیمه ده تر شا سول. دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې د لومړنیو موادو له نشتوالي سره مخامخ ول او د مرستې غوښتنه یې کوله. د پکتیا امنیه قمندانۍ وایي چې پولیسو 800 کیلوګرامه چرس له یو مشکوک کس سره یو ځای نیولې دي. د پکتیا د پولیسو ویان سردرولي تبسم د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ د پکتیا امنیه قمندانۍ اړوند د مخدره موادو پر ضد مبارزې منصوبینو د میرزکي ولسوالۍ اړوند آزاد خټ په سیمه کې 800 کیلوګرامه چرس ونیول.
د پکتیا د ولایتي شورا د غړو او اوسیدونکو په خبره د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په زیاته اندازه چرس کرل سوي دي. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د اراک ریاکټور د درنو اوبو په یو اصلاح سوي برخه کې بدلون راوستلی. دا هغه اقدام دی چې د راپورونو له مخې کولی سي دغه هیواد د پلاتونیم د تولید هغې سطحې ته یو بل ګام ورنږدې کړي چې د اټومي وسلو لپاره کارول کیږي. خو دا کار له نړیوالو قدرتونو سره د ایران 4 کلن اټومي تړون هم نه نقص کوي. رویټرز خبری اجنس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله لیکلي چې د ډسمبر پر 23 تر دې افشاګري وروسته ویلي موږ نن د ریاکټور یو ارزښتناکه برخه پیلوو. چارواکي وایي چې د اراک بشپړ نوی سوی ریاکټور به د 2021 کال په اوایلو کې لومړنیو ازموینو ته چمتو سي. ایراني چارواکي وایي چې دغه ریاکټور به طبي او کرنیز مواد تولید کړي. د پاکستان د اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ غړی احسان اقبال ونیول سو. د پرون پر اولپنډي کې 2 ساعت وروسته له هغې ونیول سو چې پر صدر اعظم عمران خان یې په عامه انتقاد وکړ. محلي رسنۍ وایي چې د پاکستان د احتساب ملي ادارې پر اقبال تور لګولی چې د پنجاب په ناروال کې په خپله انتخاباتي حوزه کې د 2 میلیارد ډالري سپورټي کمپلیکس په رغونه کې اداري فساد کړی دی، خو اقبال دا تورونه ردوي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویاندې مریم اورنګزیب پر اولپنډي کې رسنیو ته وویل د سپورټي کمپلیکس پروژه چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان د پیپلز ګوند په حکومت کې پیل سوې وه په ټپه درېدلې وه، خو اقبال دغه پروژه بیرته راژوندۍ کړه. هغه د اقبال نیول کېدل د سیاسي قرباني کېدو هڅو بلله او وی ویل د ځکه نیول سوی چې عمران خان د انتقاد بندولو غوښتنه نه ده منلې. احسان اقبال چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې، د احتساب ملي ادارې تر پښتنو ګرویژنو وروسته ونیول سو. او د برېټانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه وو او نور فکر نه کوي چې له مسکو سره اړیکې بیرته ورغول سي. تبدسل کېده چې د برېټانیا او روسیې ترمنځ ګڼو اختلافاتو درز ایجاد کړی دی. بوریس جانسن د برېټانیا سپیکټیټر مجلې ته په خبرو کې چې پرون خبرې سوي ویلي، ما واقعا په دې اړه چې آیا له روسیې سره د اړیکو سمول امکان لري که څنګه خپل ذهنیت بدل کړی دی. بوریس جانسن چې له 2014 څخه تر 2013 نه دی کال پورې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وو او د 2019 نه دی کال په جولای میاشت کې صدر اعظم سو ویلي چې دی ډیر مایوس دی چې په غلطه وو. شغلی جانسن تیره شنبه په ایست دنیا کې له ERR ټلویزیونی شبکې سره په جلا مرکه کې د انګلستان په سالسبوري کې د روسیې د پخوانی ډبل ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا موضوع ته اشاره کړې ده. دوی دواړه د 2013 نه دی کال د مارچ پر څلرمه د پارک پر یوه څوکۍ په بیسده حالات کې وموندل سول. وروسته معلومه سوه چې دوی د نوې چوک په نوم په هغو موادو مسموم کړی سوي چې د پخواني شوروي اتحاد پاوځ تولیدول. بریتانیا او لویدیز دا د مسکو کار بللی وو خو روسیې په دې موضوع کې خپل دخالت رد کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ څه باندې 15,000 شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي دي. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو لړۍ نن او سبا هم دوام کوي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په لومړۍ ورځ زرګونه انتخاباتي شکایتونه رسیدلې دي. د دې کمیسیون ویاندي زرمینې کاکړ ویل چې یوازې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې شاوخوا 4,000 شکایتونه ثبت کړل. میرمن کاکړ تیر ماښامه ازادي راډیو ته ویل
تر اوسه پورې د 15,000 نه ډېر شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو کمیسیون البته مرکزي او ولایتي دفترونو کې د شکایتو اکثریت امار چې دي د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، او د هغه نه وروسته دولت ساز ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د حکمتیار صاحب ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د نبیل صاحب ټیم هم اکثریت انتخاباتي ستادونه شکایت ثبت کړي دي. خو د شکایتو اکثریت امار د ثبات او همپالنې د ټیم نه دي چې له 4,000 نه ډېر زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي.
د ټاکنو سارون کې د انتخاباتي شکایتونو بهیر او د هغو ارزونه ډیره مهمه او برخلیک ټاکون کې ګڼي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي پرته له شکه شکایتونه چې خپل توضیحات ولري مستند وي پر وروستیو شمیرو اغیز لرلی سي. دا چې د کم کاندید شمیرې ډېری او یا کموي او یا انتخابات دوهم دور ته بیایي دا د شکایتونو تر ارزونې وروسته اټکل کېدای سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د بهیر روڼوالی د دې هیواد نړیوالو شریکانو ته هم د اهمیت وړ دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی غوښتي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت و ارزوي. د دې ټولنې په ویلا مې کې راغلي چې په مسلکي او بی‌طرفانه ډول د شکایتونو د ارزونې په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کار ملاتړ کوي. د غرض د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر لیکلي چې د وروستیو پایلو تر اعلان پورې ډیر کارونه پاتې دي. زرمینې کاکړ تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټولو اړخونو ته د خپل کار د شفافیت او قانونولۍ په اړه ډاډ ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو درې ورځنی بهیر د دوشنبې په ورځ پیل سو. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون د دې بهیر پر مخ وړلو او ټولو شکایتونو د ارزولو لپاره 9 ورځې وخت لري. دا کمیسیون د شکایتونو تر ارزونې وروسته خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر شاوخوا درې میاشتنی ځنډ وروسته د یکشنبې په ورځ د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې په ولسمشر انتخاباتو کې 14 کسان سیالۍ ته ودرېدل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کابل کې ورځپاڼو د ولسمشري ټاکنو پر لومړنیو پایلو ناندرو ننګونو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو لیکنې او تبصرې خبرې کړي دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
دنیا ورځپاڼې لیکلي طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې تر لاسلیک مخکې اوربند نه کوي. وړاندې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو تر ځنډېدو دوه اونۍ وروسته لا هم دواړه لوري د اوربند په اړه وروستۍ پرېکړې ته نه دي رسیدلي. سرمقاله لیکونکي د یو شمېر سرچینو له قوله لیکلي که څه هم د رواني اونۍ په پیل کې د قطر دفتر یو جګ پوړی پلاوی له خپلو پوځي قمندانانو سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللی و، خو کومې پرېکړې ته نه دي رسیدلي. ورځپاڼې لیکلي د شهابالدین دلاور په مشرۍ کوم پلاوی چې پاکستان ته تللی لا هم له خپلو مشرانو سره د اوربند په تړاو په سلا مشورو بوخت دی، خو د طالبانو مشر ملا هبت الله بیا له افغان حکومت سره له اوربند انکار کړی. خو ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي طالبانو منلی چې له امریکایانو سره په موقت ډول اوربند وکړي چې دا یو ښه پرمختګ بلل کېږي، خو دا نه دی ویل شوی چې دغه اوربند به افغانانو سره هم وشي او کنه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانانو هیله دا ده چې د سولې خبرې باید د اوربند په کولو دوام وکړي او دا کار به خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې طالبان په رښتیا هم غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د ټاکنو لومړنیو پایلو ته ځانګړې کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چې په اصل کې د ټاکنو محکمه ده، د ټاکنو په اړه یې پرېکړه په لاس کې ده، سره له دې چې یو شمېر مغرضو ډلو ویلي چې ګنې دغه کمیسیون به رایې باطلې کړي او دې پړاو کې ولسمشریزې ټاکنې ګټونکی نه لري. خو د سرمقاله لیکونکي په باور دا مغرضې کړی غواړي چې ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې شي، خو داسې نه ده، بلکې دوی له اوله د ټاکنو پر خلاف وي، د نظام پر ضد یې پوچ تبلیغات کول او خلک یې پرې بې باوره کړل. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ټاکنو پایلې مثبت اعلان شوې او تمه ده چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د قانون او طرز العملونو له مخې خپل کار ته دوام ورکړي او په دې اړه سمه پرېکړه وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي ملت له سخت پړاوه بریالی راووت او په ټاکنو کې خپل برخلیک په خپله وټاکه. دا د ملت ټاکنه وه، نه د کمیسیون، نو په دې اساس هیڅوک حق نه لري چې د ملت دا ټاکنه او تصمیم باطل کړي.
سرچینې وایي چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د وروستیو اعتراضونو د ختمېدو لپاره د هر لازم اقدام وکړي. دغو سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي چې دغه سپارښتنه د اعتراضونو تر پیل دوه ورځې وروسته شوې وه. نور تفصیل له فریبا ظاهر نه.
رویټرز خبری اژانس د دوشنبه په ورځ د ایران د ستر مذهبي مشر د نږدې کړیو په حواله راپور ورکړ. دغو چارواکو چې نمونه یې نه دي اخیستي، رویټرز اژانس ته ویلي چې آیت الله علي خامنهي د نومبر پر 18 دوه ورځې وروسته لاغه چې په هغه وخت کې پراخ اعتراضونه پیل شول، لوړپوړي امنیتي او دولتي چارواکي ورغوښتي او سپارښتنه یې کړې چې د دې اعتراضونو د ختمېدو لپاره هر هغه کار چې لازم وي وکړي. یوې سرچینې رویټرز ته د خامنهي له قوله ویلي چې نوموړي په همدې غونډه کې وویل اسلامي جمهوریت په خطر کې دی، د نارامیو د ختمولو لپاره هر هغه کار وکړي چې لازم دی، دا زما فرمان دی. د راپور له مخې له دغې سپارښتنې سره د اعتراض کوونکو خونړي ځپل پیل شول چې په ایران کې د 1909 کال اسلامي انقلاب رئیس یې ساری نه درلود. رویټرز د ایران د کورنیو چارو وزارت د دریو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې تاییدوي د نومبر د اعتراضونو په نږدې دوو اونیو کې 1500 کسان ووژل شول. ایراني چارواکو تر اوسه د وژل شویو کسانو کره شمېره نه ده ورکړې، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل اټکل کوي چې په دې اعتراضونو کې لږ لږه 300 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیا د څه باندې 1000 کسانو د وژل کېدو خبره کوي. بل خو د ایران یوې سیاسي فعالې شیرین عبادی د ازادي رادیو فردا څنګه ته ویلي چې خامنه‌ای په ایران کې د وروستیو پیشو مسؤل دی.
آقای
خامنه‌ای مسئول قانونی و دوی شغل خامنه‌ای د ټولو هغو پیشو چې په ایران کې کیږي قانونی او رښتونی مسئول دی. په دې کې د نومبر د میاشتې دردون کې پیښې هم شامل دي. د رویټرز د راپور لمخې چې نوموړي پوځي قمندانانو ته سپارښتنه کوي چې هر څه لازم وي وکړي، دا په حقیقت کې د خلکو د وژلو فرمان دی.
در حقیقت فرمان کشتار رو دادن.
میرمن عبادی دا هم ویلي چې د ایران چارواکو لخوا د وژل شوی کسانو د شمیرې پټول په دې معنی دی چې دا بشري ناورین رامنځته شوی او حتی د دې په باور شاید د وژل شوی شمیره تر دې هم لوړوي. د ایران په تقریبا 100 شهرونو کې پراخ اعتراضونه د نومبر پر 15 وروسته لاغه راپور ته سول چې حکومت د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. بل خو د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي رضا ظریفیان یګانه د